السلام علیکم سهار په خیر زه صفی الله ستانک زایم د میر احمد صفی په تخنیکی همکاری تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې دا مطالب لرو: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی.
دغه هیئت به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، د تجارت او صنعت، همدغسې د سرحداتو پر موضوعاتو باندې ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
د اوکراین پیس اوسو 250 ډوله الوتکه دوه کاله مخکې د مرغومي په 13مه د تهران نړیوال هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو لږ شېبه وروسته وویشتل شوه. 168 سپرلی ووژل شوه، په دې کې 14 افغانان هم وو. د یوه افغان پلار وایي:
موږ د عدالت غوښتنه کوو، باید له قاتلانو د ټولو ځواکونو قمندان باید بازخواست شي.
د مقتدرو ښځو د خوځښت په نوم یوه ډله افغان ښځو اعتراض کړی دی، وایي طالبان یې حقونه نه ورکوي.
طالبان چنین تعیین تکلیف میکنن برای زنای افغانستان که حتی در بدویت جهالت قبل از اسلام همچو محدودیت های نیز وجود نداشته.
د پاکستان په ګڼو غرنیو سیمو کې سخت واوري وریږي او خلک د یخنۍ له لاسه مړه شوي دي.
روډونه بندې او د واورې د ورېدو له وجې ګاډي چې کوم دی ځینې تللي و سورلو ګاډي هغه مخکې نشي تللی.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرچکی د عفوی نړیوال سازمان د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی په رسمي سفر تهران ته تللی او د قزاقستان د استخباراتو پخوانی رئیس کریم ماسیموف پرون د ملي خیانت په تور ونیول شو. بشپړ خبرونه: د عفوی نړیوال سازمان د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی جلال چې د رسنیو له لارې د سپینو خبرو او انتقادي لهجې په خاطر نوم لري، د راپورونو له مخې پرون طالبانو په کابل کې له خپل کوره ونیو. د ښاغلی جلال لور حسینه جلال پر طالبانو غږ کوي چې پلار یې خوشی کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل پلار یې په نامعلوم دلیل نیول شوی او له نیول کېدو 2 ساعته وروسته هم دوی له هغه سره بیا اړیکه پاتې دي.
استاد په تیرو دوو لسیزو کې او مخکې د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره مبارزه کړې ده. یو میاشت مخکې پر اوسنی نظام له سخت انتقاد وروسته تر تعقیب لاندې و او له ګواښ سره مخامخ و او نن بې له کوم دلیله له کوره ونیول شو.
د راپورونو له مخې فیض الله جلال پرون په کابل کې له خپل کوره نیول شوی دی. هغه د سختو انتقادي خبرو له کابله څو ورځې مخکې هم په رسنیو کې له غبرګونونو سره مخ شوی و. د عفوی نړیوال سازمان د افغانستان څانګې یوې مسؤولې سمیرا حمیدی په خپل ټویټر باندې د طالبانو لخوا د فیض الله جلال نیول غندلی دي او همدارنګه یې ویلي چې باید سمدستي ښاغلی جلال خوشی شي. د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی تهران ته تللی. طالب چارواکي وایي افغان پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې په ایران کې د دیره افغان کډوالو پر ستونزو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو له ایراني چارواکو سره خبري وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق چې د پلاوی په ترکیب کې ایران ته تللی ازادي راډیو ته وویل:
د اقتصاد وزیر، د صنعت او تجارت وزیر، د افغانستان بانک لوی رئیس، د کورنۍ چارو وزارت معین، د مالیه وزارت معین، د معدن او پټرولیم وزارت معین، د مهاجرینو چارو وزارت معین، د فواید عامه وزارت معین، د سرحداتو وزارت معین په دغه هیئت کې ملتیا کوله.
ایران د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان تېره اونۍ وویل ایران تر اوسه هغه ټکي ته نه دی رسېدلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. په غزنی ولایت کې د سکی ورزشی کلب پرانستل شو. غزنی له کابل، بامیان او پنجشیر وروسته د افغانستان څلورم ولایت دی چې د سکی کلب پکې فعالیږي او لوبې ترسره کیږي. د غزنی کې د سکی فدراسیون د ولایتي څانګې د پرانستلو لپاره د غزنی د سکی کلب مسؤل محمد علي وایي
اولین بارس کې لومړی ځل دی چې په غزنی کې د لوبه ترسره کیږي او دولس لوبغاړو برخه پکې اخیستې وه. مونږ تمه لرو چې په راتلونکي کې د دې لوبې ګډونوال زیات شي. هڅه کوو چې د سکی لوبې فدراسیون هم په غزنی کې جوړ کړو.
یادونه وړ ده چې د غزنی د سکی کلب غړو د جمعې پر ورځ په غزنی ښار کې د دولتي پانتون شاته د کلای جوز په غرونو کې د سکی لوبه وکړه. د قزاقستان د استخباراتو په خوانی رئیس کریم ماسیموف پرون د ملي خیانت په تور ونیول شو. نوموړی په دې هیواد کې د خونړیو اعتراضونو پر مهال له نیول کېدو دوه ورځې مخکې له دندې لیرې شوی و. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې د ماسیموف د نیول کېدو په اړه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي یو شمېر نور امنیتي چارواکي هم نیول شوي دي. شپږ پنځوس کلن ماسیموف چې دوه ځلې د صدر اعظم په توګه هم دنده ترسره کړې د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف له نږدې کسانو ګڼل کېږي. معترضان چې د سونګ د موادو د بیو له لوړېدو په غبرګون کې تېره اونۍ له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې پیل کړې تر ډېره نظربایف ته په غوسه و. ماسیموف له 2018 کال راهیسې د قزاقستان د استخباراتو د رئیس په توګه دنده درلوده. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د دې اعتراضونو پر مهال څلور زره تنه مظاهره چان نیول شوي. د قزاقستان حکومت د وضعیت د کابو کولو لپاره د ډله ییز امنیت د سازمان چې مشري مسکو کوي د مداخلې غوښتنه کړې. د سربیا په څو ښارونو کې معترضانو پرون یوې نړیوالې کمپنۍ ته د دغه هیواد د لیتیم د یو کان د استخراج د چارو د سپارلو د پلان پر ضد مظاهره وکړه. دا له څو اونیو راهیسې د پیل شوو هغو اعتراضونو دوام دی چې هدف یې له دې پلان څخه لاس اخیستو ته د حکومت اړ ایستل دي. مظاهرې ماسپښین مهال پیل شوې او یو ساعت یې دوام وکړ چې په ترڅ کې معترضانو د پلازمینې بلګراد او نوی سعد ښار اصلي لویې لارې بندې کړې. همداراز په پیساک نومي ښار کې هم شاوخوا سل کسان ټول شوي وو. د ښار اصلي سړک یې بند کړ. د راپورونو له مخې په څو نورو ښارونو او ښارګوټو کې هم ورته مظاهرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې ریو تینټو کمپنۍ چې مرکز یې په لندن کې دی او په نړۍ کې د فلزاتو او کانونو د استخراج په چاره کې هم دویم ځای لري، د سربیا په لویدیځ کې د لیتیم د یو کان د استخراج په برخه کې څېړنې پیل کړي. او د جرمني په شمیر ښارونو کې پرون خلکو د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د حکومت پر پالیسیو اعتراض وکړ. د جرمني پولیسو په شمال ختیځ ښار شویرین ښار کې شاوخوا 1500 کسانو غونډه وکړه او د ماشومانو د واکسین پر ضد اعتراض وکړ. پولیس هم درازوای په امبورګ کې هم په همدې شمیر کسانو لاریون کړی او پلازمینه برلین کې شاوخوا 150 کسانو د روغتیایي تدابیرو په برخه کې د حکومت د پلانونو پر ضد اعتراض کړی. د جرمني د روغتیا وزیر کارل لاوټر باخ وویل د واکسین د مخالفانو او له کورونا ویروس څخه د منکرو معترضانو استدلال هیڅ اعتبار نه لري. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په ایران کې دی. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ایران ته د طالبانو د حکومت د یو جګپوړي مشر لومړی رسمي سفر دی. ښاغلی متقی پرون تهران ته رسېدلی او تمه ده چې د افغان کډوالو د ستونزو، اقتصادي همکاریو او نورو مسلو په اړه له ایراني چارواکو سره وغږیږي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په ایران کې د ډېره افغان کډوالو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو د خبرو لپاره په یو رسمي سفر تهران ته تللی دی. له ښاغلي متقی سره د اقتصاد او صنعت او سوداګرۍ وزیران، د افغانستان بانک لوی رئیس او د څو وزارتونو معینان په دې سفر کې ملګري دي. د طالبانو مشرانو له دې مخکې هم څو ځلې ایران ته سفرونه کړي، خو د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو پلاوی په رسمي سفر ایران ته ځي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمدالله وسیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تهران ته د افغان پلاوی د سفر پر اهدافو رڼا واچوله.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ باندې یو لوړپوړی هیئت د ایران هیواد ته سفر وکړ. دغه هیئت به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، همدغسې د تجارت او صنعت په برخه کې، همدغسې د سرحداتو پر موضوعاتو باندې او په یو شمېر نورو موضوعاتو باندې به له ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی دی چې د ښاغلي متقی او ورسره پلاوی تود هرکلی وشو، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. ایران چې افغانستان سره شاوخوا 900 کیلومتره ګډ سرحد لري، د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده تیرونی خبریالانو ته ویل ایران تر اوسه هغه ټکی ته نه دی رسیدلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. په خوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي که څه هم طالبان او ایران له امریکا سره د مخالفت په برخه کې ګډ دریز لري، خو په نورو برخو کې د ده په وینا د دواړو خواوو ګډه همکاري ډیره ممکنه نه ښکاري. شمس وایي طالبان رسمیت پیژندنې او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري.
ایران تل په افغانستان کې د یوې ځانګړې مذهبي ډلې ملاتړ کړی، همداراز دوی افغانستان په کلتوري توګه خپل حوزه ګڼي او د نفوس ساحه ګڼي. د همدې هدف لپاره دوی فعالیتونه ترسره کوي. دا چې اوس طالبان د هر چا ملاتړ ته اړتیا لري، نو ممکن په دې سفر کې دوی غواړي چې د ایران نه د ممکنه رسمیت غوښتنه وکړي یا په اقتصادي چارو کې هم مرستې وغواړي.
د ښاغلي شمس په وینا ځینې لانجمن مسایل شته چې ښایي په راتلونکي کې د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي ناوړه اغیز وکړي. ښاغلی شمس د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبخور ناحله لانجه او په ایران کې د پخواني حکومت د ځینو ګډونوالو تنظیمونو د غړو فعالیت او یا له هغو څخه د ایران احتمالي ملاتړ د مثالونو په توګه یادوي. ایران له دې مخکې له طالبانو غوښتي وو چې په خپل حکومت کې نورو ډلو ته هم ونډه ورکړي. د طالبانو په حکومت کې د خځو او د نورو سیاسي ډلو استازیتوب نشته او لدې کبله د سیمې او نړۍ د هیوادونو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. خو دوی استدلال کوي چې دا حکومت موقتی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګست ایران په مسله کې به تمکیږي، خو د اوکراینی الوتکې د نسکورولو راپور. د اوکراین PS-225 ډول الوتکه دوه کاله مخکې د مرغومي پاتلسمه د تهران نړیوال هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو لږه شیبه وروسته د ایران د سپای پاسداران ځواک په دوه توغندیو نسکوره شوه او پکې ټول 186 سپاره کسان وژل شول. په دې کې 14 تنه افغانان هم سپاره وو. د پیښې د دویمې کلیزې په مناسبت پرون په تهران کې د قربانیانو ځینو کورنیو یو ځل بیا د عدالت د تأمین غوښتنه وکړه. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د هغه کسانو غږونه دي چې د تهران هوایي ډګر ته نږدې هغه ځای کې چې دوه کاله مخکې له هوایي ډګر پورته شوې اوکراینی الوتکه نسکوره شوه راټول شول او د پیښې د قربانیانو په حق کې د عدالت غوښتنه کوله. دوی د حقیقت او عدالت نارې وهلې او ویلې په دې پیښه کې د ښکېلو کسانو د بې طرفه محاکمې غوښتونکي دي. د اوکراین PS-225 ډول الوتکه دوه کاله مخکې د مرغومي پاتلسمه نیټه د تهران له نړیوال هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو لږ شیبه وروسته د ایران د سپای پاسداران ځواک په دوه توغندیو رانسکوره شوه او په کې ټول 186 سپاره کسان ووژل شول. په دې الوتکه کې چې له تهران څخه کیف ته روانه وه پر اوکراینی، ایرانی، کاناډایی، برطانوي او سویډني وګړو سربیره افغانان هم وژل شوي وو. د ایران حکومت درې ورځې د الوتکې په نسکورولو خوله پټه کړې وه، خو وروسته یې ومنل چې دا مسافر وړونکې الوتکه د سپای پاسداران د هوایي دفاع په توغندي ویشتل شوې خو سبب یې انساني تېروتنه وبلله. د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک لخوا د یوې اوکراینی مسافر وړونکې الوتکې د نسکورولو د دویمې کالیزې په مناسبت د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ یو ځل بیا د عدالت د تامین غوښتنه کړې ده. په الوتکه کې د 14 وژل شو افغانانو څخه د یوه پلار محمد مهدي سعادت ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د خپل وژل شوي زوی په حق کې د عدالت غوښتونکی دی.
موږ د عدالت غوښتنه کوو، باید له قاتلانو د ټولو ځواکونو قمندان باید زموږ د افغانانو په اصطلاح باز خواست شي. دا تېروتنه همدی وه او پرتوغندي د دې مسافرونکو الوتکې د ویشتل کېدو دا کار قصدي و.
د فردا راډیو د رپورټ له مخې د شنبه په ورځ په دې الوتکه کې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ چې ایران کې اوسیږي په تهران کې د امام خمیني هوایي ډګر ته ولاړل او وروسته د الوتکې د نسکورېدو ځای ته ورغلل.
چرا پنهان کاری کردن؟ باید
نږدې میاشت مخکې څلور هیوادونو کاناډا، سویډن، اوکراین او برتانیا ایران ته درې اونۍ مهلت ورکړی و چې د غورځول شوې اوکراینۍ الوتکې اړوند پښتنو ته ځواب ورکړي. دغه هیوادونو چې د الوتکې د لویدو په پیښه کې وګړي وژل شوي وو، یوه ګډه اعلامیه کې ویلي و د ایران د وضاحت نه ورکولو په خاطر د صبر کاسه ډکه شوې ده. ایران که څه هم ویلي دي د الوتکې د پیښې په اړه دواړخیزو خبرو ته چمتو دي، خو تر اوسه پورې د کاناډا، سویډن او اوکراین دغه غوښتنه له پامه غورځولې چې وایي د پیښې د قربانیانو کورنیو ته دي ایران تاوان ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
د میل انلاین رسپانې یو رپورټ خبر کړی چې وایي د طالبانو د امر بالمعروف ادارې په کابل ښار کې هغه پوسټرونه لګولي چې په کې افغان ښځو غواړي حجاب دې مراد کړي. ریپورټونه وایي په دې پوسټرونو کې د چادري او بورکې لرونکو ښځو تصویرونه لګول شوي او ښځو ته پکې د حجاب اغوستلو سپارښتنه شوي. میل انلاین وایي که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د خپلې پخوانۍ واکمنۍ په څیر به پر خلکو سخت قوانین نه عملي کوي، خو دې ډلې د بیا واکمنېدو سره سم افغان ښځې په ډېرو دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او د کابل په شمولي په زیاتو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې ساتلي. ریپورت وایي تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دې چارې ډیپلوماټان له ستونزو سره مخ کړي دي چې د افغانانو د خرابیدونکي اقتصادي وضعیت مخنیوي کې همکاري وکړي. خلیج ټایمز ورځپاڼې خپلې تازه ګڼه کې د آی آر سي د یو ریپورت په حواله ویلي دي چې د افغانستان د روغتیایي مرکزونو په سلو کې نوي بخایي د 2022 میلادي کال تر پایه پورې وتړل شي. آی آر سی د ژغورنې نړیوال سازمان په یو تازه ریپورت کې ویلي د افغانستان روغتیایي سیستم د نړیدو په حال کې دی. تر دې مخکې نړیوال روغتیایي سازمان په دې اړه خبرداری ورکړی وو. خلیج ټایمز د دې ریپورت په استناد لیکلي چې د افغانستان تر 90% وګړي ښایي د 2022 میلادي کال تر پایه د خوراکي موادو له کمی سره مخ شي. ورسپانې د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام په قول ویلي چې څه باندې 2.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري څو 30 میلیونه هغه افغانانو ته چې له لوږې سره مخ دي مرستې ورسوي. د ژغورنې نړیوال سازمان یا آی آر سي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په خرابېدو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دې هیواد له روغتیایي سکتور سره د مرسته وکړي. په ریپورت کې دا هم ویل شوي چې افغانستان کې د روان و اقتصادي وضعیت د دوام په صورت کې به میلیونونه کسان په دې هیواد کې د روغتیایي بنسټونو له خدمتونو بې برخې شي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تیره اونۍ وویل چې د افغانستان روغتیایي نظام له بیړني وضعیت سره مخ دی. د دې وزارت د چارواکو په وینا پخواني دولت د عامې روغتیا وزارت تر ډیره پر بهرنیو موسسو ته کې ساتلې وو او وس لدی وزارت سره د بهرنیو مرستو په دریدو روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ شوی دی.
د افغانستان د مقتدر خزو خوځښت طالبانو له لوري پر خزو تازه لګول شو بندیزونه غندي او وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو چوپتیا د شرم وړ ده. د طالبانو حکومت بیا د مقتدرو ښځو دغه څرګندونې ردوي او وایي چې د ښځو د حقونو لپاره هڅې کړې دي. جزئیات په دغه ریپورت کې
قرار نیست که اداره امر به معروف نه از منکر طالبان
رستل هغه چې طالبانو د خزو پر وړاندې یو شمیر تازه محدودیتونه ولګول. د شنبه په ورځ یو شمیر خزې په کابل کې پیو کور کې سره راټولې شوې او لنړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو یو غوښتل چې د طالبانو پر وړاندې خپل چوپتیا ماته کړي. د افغانستان د مقتدر خزو خوځښت وایي د طالبانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو چوپتیا د شرم وړ ده. دغه خوځښت دیو پریکړه لیک په خبرولو سره وایي چې زر تر زره د پهنتو نو او کوانځي برخلیک معلوم سي او افغان جنو او خزو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړل سي. رخصانه زید افغانستان د مقتدر میرمنو د خوځښت غړي وایي
طالبان چنین تعین تکلیف میکنن برای زنای افغانستان که حتی
طالبان افغان میرمنو ته داسې تعین او تکلیف کوي چې اند بدویت په دوره کې او له اسلام مخ کې هم نه و شوي. موکله طالبان غواړو چې د صفراتی فکرونو ته د پای ټکی کېږي.
په پریکړلیک کې راغلی چې افغان ښځې کله هم د طالبانو نظام په رسمیت نه پیژني او دا نظام یو تور د ښځو ضد او د بشر ضد نظام یادوي. په افغانستان کې د طالبانو پر اتک سره له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځي د تک اجازه نه ده سوي. ډیری دولتي کارکونکي په کور کې نه ول سوي، بې محرمه د لری واټن په سفر یې بندیز لګول سوي او تازه د کابل ښار په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت لخوا داسې پوسټرونه لګول سوي چې پکې د ښځو په حجاب ټینګار سوای دی. په ورته وخت کې د شنبه په ورځ د عدالت او ازادي لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت په یو غونډه کې ادعا وکړه چې بشري مرستې په ناعادلانه توګه او قومي، مذهبي او سمتي موضوعاتو ته په پام سره ویشل کیږي. دوی وایي چې ډیری بشري مرستې هغو سیمو ته رسیږي چې ډیری کسان د طالبانو په لیکو کې کار لري. د عدالت او ازادي لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت غړي شمایل توانا وایي
ناحیه زن ها بیشتر متضرر است، چون اکثریت زن های افغانستان سرپرست
خزه ددیم رستو مستحق دی، زکه هغوی خپل پلار خواوند و ورونه په جنگونو کې له لاسه ورکړي دي. موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړو چې داسې میکانیزم جوړ کړي چې مرستې اړمنو کسانو ته ورسیږي.
دوی هم د یو پرګرلیک په خبرولو سره وایي چې د هغو ولایتونو ولسوالۍ نوملړ د خپور سي چې ورسره بشري مرستې سوي، بېوزله کورنیو ته د لومړیتوب ورکړل سي او افغانستان کې د له یو بشري ناورین څخه مخنیوي وسي. خو د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي چې بشري مرستې په شفافه توګه ویشل سوي دي. نوموړی د غشان وایي د طالبانو تازه سپارښتنې هم د اسلام له نظره او د ټولنې د اصلاح لپاره رامنځته سوي دي.
اسلامی امارت و شفافیت او په معیاري ډول باندې د فعالیتونو تر سره کولو ته ډیر جدي ده او ډیر ژمن ده. او د دعوت او ارشاد وزارت له لوري څخه د کومو توصیو په اړه باندې چې یادونه کیږي، دعوت او ارشاد وزارت لکه څنګه چې له نامه څخه پیدا ده د ټولنې د اصلاح او د جمعیت د اصلاح لپاره سپارښتنې لري.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه کړې ده. دغه سازمان پرون په خپله ټویټر پاڼه د ښځو معترضانو د یوې ویډیو تر څنګ لیکلي چې افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان په یو آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کړې چې له افغان ښځو سره د پیوستون لپاره خپل غږ ملګری کړي. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځې په کور کې په اعتراض راټولې سوې وې او وی ویل چې دوی به د طالبانو د حکومت لخوا پر دوی د لګول سویو بندیزونو پر وړاندې غلي پاتې نه سي. خو دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د دوی د یو شمېر اعتراضي غونډو او لاریونونو مخه د طالبانو د حکومت لخوا نیول سوی هم ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په مری سیمه کې د یخنۍ او توپان له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 22 ته لوړ شوی دی. په مری کې چې په زړه پورې تفریحي سیمه ده، د ژغورنې عملیات د پرون ورځې تر پایه روان و. اخوا د خیبر پښتونخوا په ځینو غرنیو سیمو کې هم واورې او توپانونه شوي دي او ډریوران وایي چې د مخکې تګ لارې ورباندې بندې شوي او ویره شته چې که ژغورندوی ټیمونه ور ونه رسیږي نو ښایي د مری او نورو سیمو په څیر دلته هم خلکو ته مرګ ژوبلې واوړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل رپورټ ته.
د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 22 کسان اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي غرنۍ سیمه کې د سړو او د واورو د سخت توپان له کبله مړه شوي دي. چارواکو پرون وویل د پیښې قربانیان د شپې په اوږدو کې په خپلو موټرو کې پاتې وو. د دوی په وینا ډیری کسان د وجود د تودوخې د کمیدو له کبله مړه شوي دي. د اسلام آباد د پولیسو یو افسر عتیق احمد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې په قربانیانو کې د یو همکار افسر او د کورنۍ وغړي هم شامل دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې د جمعې په مخام د مری په غرونو کې نږدې یو متر واوره ورېدلې وه او پرون سهار زرګونه موټر د لارې په اوږدو کې بند پاتې شوي وو. د مری یو سیمه ایز چارواکي عمر محبوب وویل واوره هم را درنه وه چې په پیل کې حتی د لارو د توګلو وسایط هم بند پاتې وو. د نوموړي په وینا د یخنۍ کچه د سانتیګراد په حساب منفی 8 ته راټیټه شوې وه. سیمه ایزو چارواکو له دولتي ملیشو او له ځانګړو غرنیو ځواکونو د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې پرون زرګونه موټر له واورو راوایستل شول، خو د دوی په وینا زرګونه نور لا هم تر واورو لاندې پټ پاتې دي. ښاغلی محبوب وایي مری ته د ننوتو ټولې بندې لارې د پرونۍ ورځې تر پایه وتوګل شوې او پوځیان هڅه کوي چې پاتې لارې هم پاکې کړي. پاکستاني پوځیانو هغه ښوونځي چې پوځ یې اداره کوي د خلکو لپاره په موقتو استوګنځایونو بدل کړي او ژغورل شویو خلکو ته خواړه پکې ورکوي. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو ته ویل چې د سیمې خلک هم د ژغورنې په عملیاتو کې ونډه اخلي.
دسیمی خلک کمپل او خواړه ویشي. مونږ یوازې په خواړو او کمپلو بار موټرو ته اجازه ورکو چې مریتا ولاړ شي. مریتا د تک ټول لارې بندې شوې دي.
د ژغورنې عملی هم هغو خلکو ته کمپل او خواړه وویشل چې په واورو کې بند پاتې وو. د ژغورونکو د ډلې یوه ډاکټر عبدالرحمن وویل هغوی چې مړه شوي ښایي د ډیر وخت لپاره د خپلو موټرو د بخاریو د کارولو له کبله د کاربن مونوکساید ګاز په وسیله مسموم شوي وي. مری د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په 46 کیلومترۍ کې پروت ژمنی تفریحي ښار دی چې هر کال میلیونونه کسان هلته ځي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د افوی نړیوال سازمان د کابل پانتون د استاد فیض الله جلال د سمدستی خوشی کېدو غوښتنه وکړه. جلال پرون په کابل کې خپل کور نیول شوی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد لیکلی چې جلال د ځینو خبرو په خاطر نیول شوی. د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی په رسمي سفر تهران ته تللی. په غزنی کې د سکی ورزشي کلب پرانیستل شوی دی. وړمه ورځې لوبې هم کړي دي. د قزاقستان د استخباراتو پخوانی رئیس کریم ماسیموف پرون د ملي خیانت په تور ونیول شو. نوموړی په دې هیواد کې د خونړیو اعتراضونو پر مهال له نیول کېدو دوه ورځې مخکې له دندې لیرې شوی و. د سربیا په څو ښارونو کې معترضانو پرون یوې نړیوالې کمپنۍ ته د دغه هیواد د لیتیم د یو کان د استخراج د چارو د سپارلو د پلان پر ضد مظاهره کړې. او د جرمني په یو شمېر ښارونو کې هم پرون خلکو د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د حکومت پر پالیسیو اعتراض کړی. لاغې ډلې په شویرین، هامبورګ او برلین کې خلک راوتي وو. خو د جرمني روغتیا وزیر وایي چې معترضانو استدلال هیڅ اعتبار نه لري. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
تاسو لا پیغامونو
نیدرلند زیران د زابل ولایت سمې اړیکې نیول روز مردان مشکل د مرجر بجازادي راډیو خبر کې مخابراتي شبکې دا کم کیفیت کار کوي. سمېخې باندې زیر مرد خپلوان سره اړیکې نو سینوای سی وین سی بس دې کار کوي چې برته برته کار سی خادي کار پیر مول د مرکز 30 کیلومتر کې تور کول ورته مرکز په دازای کې پراته ورور ته خې مخابراتي شبکې کار انټرنیټ خو به خې به سیم کار نه کوي. اړیو کم کیفیت باندې ما ځی کار کوي. روز مرد طالبان مشران صدا هله د سمورت د خبرتي شبکې په اړه کې انټرنیټي خدمات را توړاندې کوي. سلام
زه رحمان رحم د لوګر ولایت خروار له سوال سره په تماس کې یم. ورور دل ته خو زمونږ یو ستونزې ده نو هغه غټه ستونزه ده د سمګ مخابر شبکو سره په خبرت شبکو سره ډیر په تکلیف یم. هیڅ لاس رسنه ورته کې کیواز هم د شپې کار کوي دی ورځې به کار نه کوي. نو د ورځې مونږ نه سکولای شي رادیو یا بل رسنی سره په تماس کې خپل غږ اوچت کړو. دا شل کاله کې زمونږ په ولسوالۍ کې هیڅ مخابرات شبکې کار نه کوي. هغه هم دا سږ کال یوازې افغان بسم راغل دي چې هم یوازې د شپې کار کوي. هغه هم ډیر کمزورې کار کوي. نو که تاسو تر مسؤلو چارواکو مو زمونږ غږ ورسوئ نو ډیره مننه به مې.
افغانستان کې د اور بل داسې د لوژ دي د تنځي چې اوس خبريال نشته چې خبريال خبره ته توي کې بیا به تاسو چې په دې حالات وې نه بار به باندې اوسه دا سره کمن ما په خپل په داته مې چې قسم په خدا کما د باغوري راوړې چې زه غوړې وکړم په تو دا سره دا سره دا سره دا
ستاسي پیغام ستاسي نظر
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولیږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420212 شپږ څلوېښت 01.